د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تیره شپه په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 5.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د اسادآباد لویدیځ 40 کیلومتره لرې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې و. د جرمني خبری آژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه آن په کابل کې هم احساس شوي دي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې له دې د پنجشنبې په شپه او د جمعې په سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې وشوې چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شول. د طالبان حکومت تایید کړی ده چې د یکشنبې په ورځ په لومړۍ زلزله کې لږ تر لږه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد وویل دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پریږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووځي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستاني کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به یې هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک وځي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته د بهرنیو ځواکونو د استولو پر وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې برید به پرې وشي. پوتین پرون د آرام سمندر په ساحلي ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې که هلته کوم بهرنی سرتیری ولیدل شي په تیره اوس چې جګړه ده، نو ګمان کوو چې زموږ لپاره به مشروع هدف وي. دا څرګندونې یوازې څو ساعت وروسته له هغه وشوې چې د کاناډا، جاپان او استرالیا په ګډون د شاوخوا 150 اروپایي هیوادونو مشران اوکراین ته د 1600 ځواکونو د لیږلو لپاره د سلا مشورو په اړه سره وغږېدل. د ارادې د ائتلاف په نوم د دې ډلې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم ولیدل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د خبرو کوربه و وویل شپږویشت هیوادونه اوکراین ته د ډاډیانې د ورکولو لپاره د ځواکونو د استولو یا په ځمکه، هوا او سمندري قلمرو کې د عسکرو ځای پر ځای کولو ته چمتو دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2026 کال د جی شل ډلې د سرمشریزې کوربتوب به میامی ته نږدې په خپل ګلف کلب کې وکړي. ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې دی فکر کوي دا به یو غوره انتخاب وي. هغه ویلی دی چې د مرستیال جی ډی وینس به سږ کال په جنوبي افریقا کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو یا جی شل په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د دې سرمشریزې نیټه تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2026 کال د جی شل سرمشریزې د ځای د ټاکلو په ارتباط دا پریکړه ښایي هغه اندېښنې بیا راپورته کړي چې ګنې ټرمپ له دې غونډې څخه د بلې دورې د ټاکنې لپاره ګټه پورته کوي. سپینې مڼې دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د لوبو د ګروپی دور وروستۍ لوبه پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو اوورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی و، خو د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د 4 منډو په توپیر وبایلله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او سکمن بیاست، شنو لاس دی ول سم ټولګي وښه پژم لاسته. په دې لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوسولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سره یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دوی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بد شکیج ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستل لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی، د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سری سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو کچیر دا موږ تر یو منشور څخه تیر کو د لمر رڼا، د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلف سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی. او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي، چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوم اول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي، ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځینې ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنې د اوبو اړوند، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه د دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي، ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېرې وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلې وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادونه وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. ورپسې راځو پر زیاتې ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیاتې ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دوی لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم چې په کم مطلب د تودوخ په کم درجه کې کولای شي شو دغه وکي خپل عملیه تعامل سره ورسي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. که چیرې د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیات شي کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 سلویش درجو ته ورسیږي، د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سره ترسره کوي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دی هغه د 15 سلویش څخه تر 50 درجه سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه شي کوي سره ترسره. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی چی شي دی، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و، چې یعنی په ژوند کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټول انرژي چې د چې د اصلي سرچینه لمر دی. یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر رڼا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد آماده کوي، چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړ د نشایستې او قندونو په واسطه، په دغه سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخ ته وړو. که چیرې د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښې څخه استفاده ونه کړو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخ ته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیاتې ترکیب عملیات چې ده دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چې کې خپل په ځان کې ذخیره کې، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي، چې موږ ویل وکړو چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړی شي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي، دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي، او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ او سیعت من بیست شراغ لاست دد بولسم طولگی و شپرم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جینیټیکي بې نظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودی چې یوې چې وو جین میوټیشن یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یوه خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د ده هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کوم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کوم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کېږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې څه کېږي دفع کېږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نښه چې ده هغه مکرر امتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر امتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوې اوسي او علاج یې سوي ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پېژندل کېږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې داون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري
او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې ورځې او دوی چې دی په دوو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني ځان لري محدودیت په کښې ښکاره کېږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې ور مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دوی دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا معافیتي ناروغۍ د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجوري چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي په کښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي چېرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کېږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فزیکي ځانګړتیاوو کې که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کېږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي په کښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې په کښې کې ښکاره کېږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغۍ کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي په کښې ښکاره کېږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي په کښې کې ښکاره کېږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره. ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه سو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته سوي دي. د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولی شو معلوم کړو. رازو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولی سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولی سو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه څه کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه یې اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مست راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده. دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړي او اخیرنی پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 300 11.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین خبرونه ته ښه راغلی.
ډیر زیات مننه شوبر سم محترم تاسو او تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رښتینه رښتین ک چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیشدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بله او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سفارت سلام.
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ شوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور آزموینه ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پانځه در باندې ولوست؟
کله ته ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و، ولی لمشران موریدلی و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحته سره علاقه لري. بیا په هم هغه علاقه اړوند پونځین کې ځان هم ځلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځین ولوستل، همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدلم. زما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښ نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې سکله څوک دولسم تر سیاله دولسم مخته ته په لسم نه هم صنف کې د زکون کې دا فکر کوي چې زبای د څه سوال ولم چې هغه بیا په راتلونکو کې ماته ډوډۍ راکې. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم سی په لول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر می پایل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم، یعنی ما باید زه د نور لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته سي ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم دا و.
ستاسو دا نظر علي د سي نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي، لیکن تر هغه پورې سي څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته، د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو کومور نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وی هم موږ بلاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ راځو چې باید د ډوډۍ خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمينه مساعده کړو. که څنګه ستړیا وي غواړي، مقاومت غواړي، ولی بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلي دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډیر شایسته. زه که څنګه له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه او مینه ډیره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل وو، چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړي دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی، بیا مو کیسو ته مخه کړه کنه؟ پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه، مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولی په دې وروستیو کې، وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله، د هغوی نظریات مو را ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو څه مسایب پیګندې زه به د کلو په لټه کې شوم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوی دی، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما پر وپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه پر وپوهنه کې یو مخه ډېره وزیاته وه. نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیشي را بدلیشي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بده مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه خوري. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده، خو
نه نه ده. زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته چې ښه کلتور هم سته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلولو ولسون هم داسې کړی دی، بیا په یو کې بدلون راوستی، تغییر راوستی، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوسي. هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت وژ مژ دی، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېر مطالعه ونه لري، هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسئ. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا. هغه کلتورونه چې زموږ بد دي، هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي، هغه اوس هم ښه دي، وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه، یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده، د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړي دي، له بده مرغه هغوی هم د ناهیلۍ په حالت کې دي. یعنې هغوی ته دغه نور نالوستې کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي، او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ، یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده، هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي، هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې AI راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له AI سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي. مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیه یا بچه دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت ته کومه محکمې یادونه وکوله چې که د علمیت سطح ټیټه وي، سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د ناسمې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منکي راوځي. زما هدف همدا و.
کشر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتی وضعیت څرنګه له د سپیشل سره مخامخ شوی پر د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه د کې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ماته ځینې شان د کور لپاره راکړ. پنځه د کې وروسته په پټه کې هغه په شهادت رسېږي. از ما خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړی دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شی حالات کې تلو، یا به زار باندې یا به د جنگ په منځ کې ګرو، یا به په مکتب کې موږ ناشته جنگ به شروع، موږ به له مکتب نه راځو شروع. زموږ ټول ولس کاله هته تقریبا 14 کاله زموږ د پدغه سیالات کې تیر شوی دی.
نو د څه کومه صحنه په یاد ده چې فرزن په جګړه کې راګرځو یو ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال وی پیغو کلونو کې
و دا سی ډیری جګړې سوي دي. څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې پدایي حمله وسو، چې دغه په منځ کې راګر سو، ډیر په تشويش کې و، د کورنۍ کورنۍ مو ډیر په تشويش کې و. هغه مخال سي پلانم په شهادت رسیدې، په هغه مخال موږ د مېن په صحنه کې و، خو په دې خبر نو چې موږ پلان هم په دې دغه کې د مېن په سیمه کې ده، د کورنۍ لپاره زنګونه راته راتل. موږ هلته پټو په دوړو لړلې و، هتا موږ په دغه سی وزای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مېن پټاو شوی، د موږ په دوړو کې پټ شوی یو، موږ غوښنو پر دې ډیر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډیره برخه په دغه جګړو کې تننه تیر شوی ده، ځکه په کوڅه کې مېن ته پټاو شوی، د مکتب بغل ته مېن ته پټاو شوی، د په جنگ کې په بازار کې راګر شوی یو، موږ تر مخ مستل سره شوی دي، کمینونه سره نیول شوی دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او اخر په وروستۍ کې دومره سره د څه و چې زموږ په لس متر کې به جنگ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه پورې نه مطلب
دا ځکه مې دا خبره را یاده سو، تاسو ولې ماين پټاو ساوي ده؟ پټاو اردو کلمه ده کنه. نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده، بلې غزا ده کلمه راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
مشران مال ته وخت تیر کړی، خامخا مکه د مجاهدونو وخت کې هجرتونه کړی، د مشه کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخی دو کنه. د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغ شوې بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یا کنه؟ یو بل پردی ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده، د کونتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په کونتون کې سخت و. موږ هماغه تقاضا لرله، هم سمپیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. په مون کې د پونتون دوره سی وه، لږ غرور یې درلود، یا موږ چې به پونتون ته روان وو، یا هغه بېګ پستې سي به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو په پانتون ته تلی او کنه؟
په موټر لومړی شپه کې شپه ورځو کې د مسلې دوره سخته و، پوپشو وروسته بیا بایسکل سو، دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څنګه څنګه خلکو سره وپېژندل، بیا مو وظیفه پیدا کړم، دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو. نو په پای کې شسو وسایلم پیدا کړل، او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي، حتی مکتب ته د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه را سره وړل په لومړي اولو دو سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو
بیا سختی په څه کې و یعنی تاسو په کور کې نه لوستل لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نه لوستل دغه علت و او کنه نوی شان و د نوی شان و زده کړه مې څه سخت وي
نوی ماحول دغه تدریس مرحله ډیر سخت کړه او ته داخله سوي و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیر لوړ و موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دوه لسکاله کې نو ورسره بلد شوي حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی یو دم دغه سلسله ډېر هایلې ورته ولاړه لوړ مې ورته ولاړه په همدې خاطر هم سند څه ورسره نه بلد و وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوي یعنی میتود به بدلوي محتوا به بدلوي څه به بدلوي
پوښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده سیاسي علوم هم پکې لوستی دي څه شی پکې بدل کړو یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته ده چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوم
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک سي انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي نوټ ورکوي محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو د څه نور توایي سي لاند کې څه څه توایي پلاټ څه توایي او کرکټر څه شي دا او مکالمات څه شي دا او د کیسه پایل څرنګي پای څرنګي تبي خبر دا شان هم ورزده کوي لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولي کې او په کیسه باندې ځان پوي کې فکر د کوي سي یو څه د افغانستان په هنتونونه یو څه باید عملی برخه ته توجه زیات کړي
واقعیا هم همدا شیسته دغه توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شته کېده کوم چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا وی کړی وي او کوم چې په داخل کې ماسټري کړی وي هغوی ترمنځ دا توپیر موږ ته واضح معلومه ده او استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي د امتحان د اصولو سره د مطالعې د اصولو سره او د چپتر د اصولو سره د ټولو سره بلد او محصل ته باید دا فکر وکاوه چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو پیسه د هغې پوښتنې پر طرف لاړ شه هم زما کې نه تحصیلېږي او ځینې داسې استادانو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي ستا جواب ناسم ده نو دغه مشکلات ستاسو زموږ په داخلي پوهنتونو کې ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده او چپتر ډېر محدود ده که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انحصاري پاتې شي
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به کومه لار خپلوي سیاست ادبیات کارواپوهنه
دالاتو ته به ګورو دالاتو مطابق به مستجو کچیر د ادبیاتو ضرورت ډیرو د ادب سره به پاتېږو کچیر په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډیرو هغه برخه ته به ځان مایل کوو او کچیر د سیاست له برخه څخه خو په اوسنی وضعیت کې دغه ټول مسله د وسله لپاره یعنی د خارجانو په استلا کلوز ده نو دا غلط به ګورو علت سره به مطابق مخته ځو ځکه ک ارواپونیز برخه مشکلات نه یا موږ په ارواپونیز برخه کې کار کوو بیا به معنا دا کچیر د ادب په برخه کې ضرورت موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په ترته نیول کیږي ما مخکې هم یادونه وکول زه عمومي کوشش هر وخت هم دا کوم چې د وندس د سره د پاره یو څه وکوم کوم مشکل سي دي لري او کوم غشتنه د غوي د پر کېدو لپاره یو څه وکوم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې شپون ته یو څه ته د اوبو خبرې شپون
دا خبره خو پزای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم اروا پهنه ته ضرورت شته هم ادبيات ته ضرورت شته نو دا شی خود سینه ده سي کله کم سي کله سيات هغه ولوسونه سي دی ورځ هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبياتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلا ډیر لري
وکه په منډه د موږ ډیر لري موږ ډیر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ته ډیر سخت مزلونه ګوري سخت استریاوي ګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سره تشخیص د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پر لپسې کار وکړو ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخه ته ډیره وشي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي
کوشش مو منده یې چې لږ ژباړه وکړو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق څنګه څنګه نوې مسایل لا وخت
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه یعنی فکر ده کوي سه د نویو علوم په حساب باندې بهرنۍ ژبه ته ډیر ضرورت وي سه چا زده وی ځکه سه دا علم خود سه او علم ده سه زموږ تاسو په ژبه کې نسته
او ما یو شی سه دا افغانستان کې په عام اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره شي په دوی باندې منین او لمړی به کوشش کوي چې یو دینی روایت ورته راوړي بیا دوی ډیر څه مني او بیا ډیر څه په خپل ژوند کې تطبیق کوي ولې لدې څه هم مثلا مرکر کېدل نه سو چې خنج بارف سو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې در په بهي مربوط دي موضوعات نه یې بلکې په کوم موضوعات سره او مسلسل هم پر هغه باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکار خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطر هغه کسان چې لیکل سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کی د خلکو ذهنیت بدل کی ورته وي سي دغه خبري هم سته نو باید یو څه څوک له جنو اصول راووسی په هر حال مسود رښتین ډیره مننه سپدې ما خبرونه کوم برخه را سره واخسته کور ودان
ډیر زیاته منن شبیر سم ترم
Baby. بيد يا يما.